د غرمې دولس بجې شپې ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس بجې په ټول افغانستان کې خبري شي. د دې سات په خبرونه کې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام خبرو، خو په خبري برخه کې مو لری خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه وکړي. مخکې تر دې چې دغه راپور خپور کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جانقه علي کوزیناور.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک شي. جمهور رئیس کرزی د امریکا د سنا د فوجي خدمتونو د کمیټې له مشر سره وکتل او د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ د 15 مشرانو ټلیفونونه څارلي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان دفاع وزیر ډاډ څرګند کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبریالانو ته وویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگتن باید د امنیتي همکاریو تړون وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې لړم میاشتې تر اخره په کابل کې د څلور دیشو ولایتونو د استازو په ګډون لویه جرګه جوړه شي. په دې جرګې کې به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت پر مسلې بحث وشي. امریکا وایي که پوځیانو ته په افغانستان کې مسؤلیت ورنه کړ شي، دوی به خپل ټول عسکر د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان وباسي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس سناتور کارل لیون د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي دواړه مشرانو د پنجشنبې په ورځ پارک کې وکتل او جمهور رئیس کرزی وویل چې افغانستان له متحده ایالاتو سره د اوږدې مودې اړیکو پراختیا ته لیوال دی او هر هغه تړون چې د افغانستان د خلکو ګټې پکې نغښتې وي د افغانانو لخوا به ومنل شي. سناتور لیفن هم وویل چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره قوي او اوږدمهاله اړیکې غواړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا شپږ وسلوال طالبان ووژل شول. د 201 سیلاب قلی اردو د دوهم لیوا ویان جنگران محمد هارون یوسفزی ازادې راډیو ته وویل چې لومړی طالبانو پرون د ملي اردو پر پوستو په دنګام کې بریدو کړ.
وسوال مخالفینو د کونړ ولایت د دنګام په چورنی سیمه کې د میشته نتی د کونړ پر پوستو بیرته سره کړی چې د متقابل ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وسوال طالبان وژل شوي او څلور تنه یې په تندي.
د دانګام په سرحدي ولسوالۍ کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. یو جګ پوړی روسي چارواکی وایي په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کار تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلی دی. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول فدرال ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د مرکزي آسیا په څلور اړخیزې غونډې کې چې دا ځل په اسلام آباد کې جوړه شوه وویل چې په افغانستان کې په شاوخوا 200,000 هکټاره ځمکه کې سږکال کوکنار کرل شوي دي. ایوانوف زیاته کړه په آسیا او اروپا کې د افغانستان د نشه یي موادو د استعمال له امله 1,000,000 کسان مړه شوي دي. تیره شپه ناوخته د پکتیکا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له امله یو کس مړه او درې نور ټپیان شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې د ملکي خلکو د سپرلۍ یو ټراکټور پر ښخ شوي ماین وخود. خبر وایي په سیمه کې په یوې جلا پیښه کې څلور تنه ماین ښخوونکي هغه مهال ووژل شول چې په سړک کې ښخوونکي ماین ورباندې وچاودېده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اټمي اڅارنې د ادارې مشر او د ایران لوړ پوړی مراکچی به د دوشنبې په ورځ په خپلو کې خبرې وکړي. دا خبرې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو مذاکرو له نوي پړاو څخه د مخه وي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان ویلي د دې ادارې مشر یوکیا امانو به د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال عباس عراقچی سره په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په مرکزي دفتر کې خبرې وکړي. د اټومي انرژي نړیوال اداره غواړي د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو د ادعاو په اړه د څېړنو په لړ کې د ایران د تاسیساتو، اسناد او چارواکو ته لاسرسی ولري. ایران تل د اټومي وسلې د جوړولو خبره رد کړې ده. د دوشنبې د ورځې غونډه به د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو له نوي پړاو څخه چې د نومبر په 10 او 8 نیټه په جنوا کې ترسره کیږي مخکې وشي. لویدیز د تېرې اونۍ د خبرو اترو هرکلی کړی خو دواړه لوري کوم هلته نه و رسېدلي. یو نوی راپور وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ د 15 مشرانو ټلیفونونه څارلي دي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼه کې په دغه خپور شوي راپور کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي ایډوارډ سنوډن لخوا د 2016 کال د یو افشا شوي سند یادونه شوې ده. په راپور کې د هغو مشرانو نمونه نه دي یاد شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې ټلیفونونه څارلي. په راپور کې ویل شوي چې امریکایي چارواکو د دې هېواد د ملي امنیت ادارې ته د دې 15 مشرانو 200 د ټلیفون شمیرې ورکړې چې د سپینې ماڼۍ دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت لخوا برابر شوې وي. دا سند په داسې حال کې افشا کیږي چې په جرمني کې هغه ادعا او غوسه راپارولې چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفونونه څارلي دي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د مرکل د ټلیفونونو څارنه رد نه کړه، خو ویل دا کار به بیا تکرار نشي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل عالم، مهترلام او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 3.5 خپري شي. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، بیا هر ځای تاسو ازادي راډیو نیولای شئ، یعنی په ټوله نړۍ کې په www.azadiradio.com کې ازادي راډیو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله فرهنګي پروګرام خبرو، خو لومړی د کابل، اسلام آباد او لندن د درې اړخیزې غونډې پاړه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه ولري. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي اوس شرایطو تغییر کړی او شاید دا غونډه ځینې مثبت نتایج ولري، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې نظر دي چې پاکستان له افغانستان سره په همکارۍ کې لا هم رښتینی نه دی. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر شمن راپورت.
د بریتانیا په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر اوسه د دې هیواد مشرانو درې غونډې کړې دي، خو نتیجه نه ده ورکړې. په دې غونډو کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په مسلې کې د پاکستان په رول او همکاروي خبرې کیږي. څلورمې دارنګ غونډې ته چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان او بریتانیا صدر اعظمان پکې ګډون کوي، ځینې افغان کتونکي هیله مند دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داوود وایي اوس شرایطو بدلون موندلی او د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې دي. نوموړي ویل پاکستان به په راتلونکي غونډې کې ځینې ژمنې وکړي.
دغه ناسته کې نواز شریف به شاید یو سلسله وعدې هم ښاغلي کرزي ته ورکړي، هم ډیوډ کامرون ته ورکړي، او پرته د شکه که چېرته د امریکا او د پاکستان روابط سره نږدې کېږي، بیا پاکستان دا مکلفیت پیدا کوي په افغانستان کې او په منطقه کې سولې ته کار وکړي. او هر څومره چې امریکا او پاکستان اوضاع سره خرابېږي، زه فکر کوم چې بیا په هغه صورت کې دغه ناستې یوه ښه نتیجه نه ورکړي.
تر اوسه د یادې درې اړخیزې غونډې په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه به راتلونکې اونۍ په لندن کې وشي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تېرې درې اړخیزې غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یو توافق د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي، خو له هغې غونډې وروسته نه یوازې دا چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم پرمختګ ونه شو، د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې چې بالاخره په پاکستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره دا اړیکې بیرته یو څه ښې شوې. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغانستان په اړه د پاکستان په نیت شک لري او فکر کوي چې دا رنګ غونډې به په راتلونکي کې هم نتیجه ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شایسته باز ناصری وایي
بعضی مداخلاتی که در سطح افغانستان
تر څو چې پاکستان خپل اهداف ته ونه رسیږي په افغانستان کې خای ل خپل جنو لاس وهنو لاس په سر نشي او دا غونډه به کوم نتیجه ورنه کړي، خو که انګلستان پر فشار راوړي امکان دې شته چې ښې نتیجې ولري. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران په داسې حال کې درې اړخیزه غونډه کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته په رسمي سفر تللی و. تر هغې مخکې د نواز شریف په بلنه جمهور رئیس کرزی اسلام آباد ته تللی و. په دواړو سفرونو کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان چارواکي او اکثره عام خلک په دې نظر دي چې د پاکستان ژمنې تکراری دي او اوس د دې وخت دی چې دا هیواد په افغانستان کې لامن او ثبات سره خپل مرسته په عمل کې ثابت کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه 14 لري شویو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون 48 ساعته وخت ورکړ سو د دوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. د کسانو د پنځشنبې پر په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر عادلانه وبلله. اخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی دوی به تر راتلونکو څو ورځو پورې د کاندیدانو ته د هغوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. قسیم سلیمان له کابل له نور تفصیل سره.
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د ابتدایي لستر خبرېدو درې ورځې وروسته له لسخه لریسیو کسانو په مشترک ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې په وړاندې خبرګون څرګند کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په دیرشمه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ چې یوازې د لسو کاندیدانو نمونه پکښې شامل وو. حذف شویو کاندیدانو د پنجشنبې په ورځ دغه راز یو پریکړه لیک خپور کړ او پکښې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 8 ساعته وخت ورکړ څو له لومړني لست څخه د دوی د نمونو د حذف کېدو د دلایل پاره توضیحات ورکړي. د دوی د پریکړه لیک په برخه کې راغلي
د ټول ټاکنو کمیسیون دی په 8 ساعتو کې د حذف شویو نماندانو د حذف دلایل هر کاندید ته په فردي مشخص تفصیلی او مستند توګه د ټولو حذف شویو نماندانو په وړاندې په ګوته کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوې اونۍ وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد له 6 کاندیدانو څخه 14 تنه له ابتدایي لسته لرې کړل. له دې کاندیدانو څخه د دلاغا کودامني په نامه یو کاندید له وار له مخې د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له لست څخه لرې سوی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کاندیدانو د لرې کېدو علت د دوی په اسنادو کې ستونزه ښودلې وه. په 14 کسانو کې اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، ډاکټر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، ګل آغا شیرزی، عبدالرحیم وردګ، هدایت امین ارسلا او سردار نادر نعیم شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د لرې کړی شویو کاندیدانو د اعتراض په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به تر راتلونکو 4 ورځو پورې دې کاندیدانو ته په فردي ډول د دوی د لرې کېدو دلایل وړاندې کړي.
د ټاکنو کمیشن ژمنده چې ټولو هغو کاندیدانو ته چې ابتدایي لیست یې لپاره پیدا کړي دلایل یې راتلونکو ورځو پورې په ډاډه او دوه مشخص دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچېرې له ابتدایي لست څخه د لرې شویو کاندیدانو اعتراض د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر څېړنو وروسته پر ځای ثابت سي نو دوی به د کاندیدانو وروستۍ لسته لار پیدا کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهوري ریاست د کاندیدانو وروستۍ لست به د عقرب یا لړم په 15 نیټه خپور سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. نن له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار پر ولایت خبرې کوو. د کندهار چارواکي دې پروګرام ته را میلمانه کړي دي. موږ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې برخه واخلي او همداراز کولی شئ چې د فیسبوک له لارې خپل سوالونه له ازادي راډیو د ازادي راډیو له میلمنو وکړي. د کندهار د پروګرام په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل نظریات د ولایت له چارواکو سره شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې په کندهار کې سوله او امن ټینګ شي او څنګه کېدای شي چې د کندهار پروژې سمې پر مخ ولاړ شي او عمراني کارونه په دې ولایت کې وشي. اوس هم ولایت په ولایت البته ولایت په ولایت پروګرام د مازیګر له 4 تر 5 بجو تاسو اوریدلی شئ. اوس هم ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله پروګرام اسدالله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. د ازادۍ رادیوي مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژورنالیزم استاد امیرجان وحید احمد زای د فیچر لیکنې په ژانر شغیشي. نامتو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروي. د افغانستان تجربه کار رباب ژغونکی ظریف استاد په موسیقي کې هغه نغمه را اوروي چې ویل کیږي ادم خان به ژغوله. دی د دې نغمې په باره کې خبرې هم راته لري. درې حکایتونه او د رستو د آثارو په باب معلومات د روانې خپرونې نور مطالب دي. اول پام وکړئ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
تیر شنبه په ورځ د کابل په بابر بڼ کې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو هنرمندانو د سولې موسیقي په نوم فستیوال پیل کړ. د فستیوال ته په افغانو سندرغاړو سربیره زیګ اپریدی له پاکستان څخه، میرمن فریده له تاجکستان څخه او د ځینو نورو هیوادونو سندرغاړي هم راغلي دي. پژواک آژانس ته د دې کنسرت سمبولونکو ویلي دي چې د بابر بڼ د ملکې په بڼ کې دغه فستیوال سولې ته د ځوانانو د هڅولو په منظور جوړ شوی او تود هرکلی یې شوی دی. ځوان شاعر امداد الله امداد وفات شو. دی چې له څو کلونو راهیسې ناروغ و، د 15 کلونو په عمر په ژوب کې د تېرې دوشنبې په ورځ وفات شو. د ارواښاد امداد د شعرونو ټولګه آهونه پرهرونه په 2008 کال کې چاپ شوې وه. د نامتو شاعر درویش دورانی د شعرونو نوې ټولګه چې کرد ګلو نومېږي له چاپه راووته. کرد ګلو چې په 200 مخونو کې چاپ شوې په 15 غزلونو او 15 نظمونو مشتمله ده. دغه ټولګه صحاف نشراتي مؤسسې خپره کړې ده. دا د پروفیسر درویش دورانی د شعرونو 15 چاپ شوی کتاب دی.
زموږ همکار معصوم میوند ستاسو لپاره د منظومو حکایتونو د استاد شاعر عبدالباری جهانی یو منظوم داستان چې زرکه او باز نومیږي ثبت کړی دی. یو داستان کې ښه پلاټ، ښه پیغام، پیاوړې تلوسه او ورسره په هره جمله او بیت کې خپل ظرافت او رساکاری ولري نو کامیاب اثرې بللی شو. د ښاغلي جهانی زرکه او باز هم دې ذکر شو یو ځنګړنو ته په پام سره واوري او خوان ورڅخه واخلي.
شیر دی زرک او باز نمیږي دغه بدر ته ولول
مهرباني
په ځنګل کې وزرک ګرځیدل لسپیدو سره له خوبه پاسیدل په شایس کې ملکه و د مرغان او رنگینه لکه انزور د نقاشانو سری سترګي سره مشوک سری منګولي پر سینا او خالق خاتونه کښلی لا ویده به بربلان و پزالی کی د شکاری بغشی نه و پیندی کی لا باورز راغل نه و پکیژدی کی د شپانه نغمه به نه و پشپیدی کی لا سپیدی به پر اسمان نه وی چاودلی لا پلټی د چاری به نه وی تللی چې د زر کی بناری سپ پچارو کی ازانګی به خبري سپ پدرو کی ناری نه وی ترانی وی له اسمان زمزمه د مسنوی لنی استان اوازونه بس پل پورته د بربلو بوی براغي د نرګس د سنبلو او د زر کې بلا پورته شوې ککړي نڅولې ګلسانګي او کروړي په نږدې کې یو سور باز ورته جیرو لکلونو پشکارونو اموختو تور سترګي غټ منګول کژم شوک شایسته ولک زرکه سر ترنوک چې په نشه به ښکار کړل اسمان د هغه به نصیب کم سول جهان خدای ورکړي د برېښنا په څیر شاه پرو هم په غره کې هم پر سمه لاس برو باز د زرکه پر سندرو زله بایللی هر سهار به یو وژ ورته نیولی خو چې ځان به لیری وشکاره کړ د هغه به له وهمه زړه پاره کړ سم دسته به ازغستل تر خپل غار کری ورځ به هلت پټه ول دار باز به ورغی تر کوره پزاریو چکانی کرشکل زرکه په خواریو و زرکه دامه نمه چې زبازم مگر څو وکړم مینستا پر اوازم زشکاریم زپاچایم د مرغانو له شهپرمی زړه چوی د زاغانو مگر ستا اواز می زړه دیرانی ولی کری ورځمی ستا نغمو ته غژنی ولی چې د شکار پنیت اسمان ته پورته کیژم چې تر غژمی ستا ککړیسی پاتېژم نور ډیر زرکه ګرځي دنی ولو بلا ډیر مرغان لرم د ښکارولو زب ولي وزر کغلوم ځان به ولي پزاریو خواروم راځه زما سره په کور کې بډی راي ز پاچا ته د مرغان ملکای ته ویل کوا بیغه مجګ غروته زب غورځم په سپیدو کې ستانغ موته زرکه ډیر ویل باسته چې بیرېژم لمشوکی لمنګولو جړارېژم څه نسبت دی د بازان له زرکانو د مرغان د ټولیو او ښکاریانو ستا کور کې کډی رسم سلطانه یو ورځ به پر خپل عمل پښیمانه هم می پلار هم می نکونه باز وجلی زر کی چا د باز پر څنګه نه دیلی خو چې باز کل څو غندونه په څو شان نور د زر کی هم ځان وو وتی لټوان زره ناز رسول جره د باز په کور کې ځان واچاو په خپل پسره اور کې ځالګي د باز وډک له هډکو د مرغانو له بونکو له مشکو زر که هم په ځالګي کې اوسېدل رو په رو یې لزره ویره شتیدل په آرام به وبیده شپه تر سهار ځان نه بالا د زور کوله کتار چې ملګری یو باز د تورو غرونو دا په خیال کې ملکه وه د ځنګلونو کله کله به یې ټوکې هم کولې په نغمو کې د باز نارې وهلې چې به باز کله تر خولې ناره ایستله په کټ کټ بزر کې څو ځله خندله په مشوکه په منګل به یې لګیا وه پیدا کړې زر کې نوې مشغوله وه یوه ورځ یې کړې کیسې د مظلومانو د ظلمونو د ګربت او د بازانو چې همېش تلې په ښکار وي د مرغانو غوښې خوري د مظلومانو د خوارانو مورې وخوري چان پاته بې ډوډۍ سي د مرګي په انتظار یې زالګۍ سي نه یې ویره نه حیا کېږي له خدایه ظالمان ولې غوټې وهي بې ځایه سترګې سرې سولې د باز ورته له قاره تر مشوکه یې راووته چغاره په یوه حمله ورڅرې یې کوګل کړ ورښکاره یې په یوه ګړي اجل کړ په ځالۍ کې سولې توی د زر کې ویني باز ته پاته هېڅ اثر نسو د مینې په یارۍ د زورورو چې نازېږي یوه ورځ به لکه زرکه څرل کېږي
امیر جان وحید احمد زای چې د کابل په پوهنتونونو کې محصلانو ته د ژورنالیزم درس ورکوي په دې ساحه کې د غنو کتابونو مقالو او لیکنو مؤلف او ژباړن دی د فیچر لیکنې په برخه کې هم د 200 مخونو یو کتاب ژباړلی دی دغه ژانر چې په خوا نه تدریس کېده اوس د لوړو زده کړو په نصاب کې شامل دی له استاد وحید احمد زی سره مې د دې ژانر د ځانګړنو په باره کې مرکه کړې ده دی په افغانستان کې د فیچر لیکنې په باب د معلوماتو د کمی په باره کې وایي
که څم په لرې هیوادونو راسه چې په دې ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع ډېره زیات کارېدلې ده هغوی تقریبا کافي برلاسی تجربه پکې لري مګر په افغانستان کې دا موضوع نوې ده تر دې مخکې زه په خپله ژورنالیزم یو زده کوونکی یم وم او اوس هم البته مطالعه پکې لرم ما څه شی نه ولوستي د کوم افغان پوه یا د ژورنالیزم د استاد لیکنه بل په فاکولټه کې ما څلور کاله پونځه ولوستم ما ته سر مقاله راپېژندل شوې وه چې دا یو ادبي تحلیلي ژانر دی یا راپورتاج او راپورت تو دا مگر فیچر لیکنی سره زنم بل دغه اساس چې دا کتاب ما وژ بار
دغه کتاب ما هم ولوست او ډیر څه مې زده کړل په دې کتاب کې دا ویل سوي دي چې دی اخبار د کامیابی لپاره دی ورڅپانه د کامیابی لپاره فیچر ډیر لوی مرسته کولای شي خو په افغانستان کې چې وینو د افغانستان په مطبوعاتو کې دې شي توجه نه کیږي شاید یو لټ بدای چې اکثره افغان ژورنالیستانو سره بلد نه دي د دې لپاره چې دوی بلد سي تاسو په ډیرو لاندو الفاظو کې څه لښودنه ورته کوي
ل دې جن سره د بلدیدلو لپاره خامخا یو څه مطالعه دوی ته پکار ده د البته دغه ژانر په برخه کې او بل د مطالعې لارې چې دوی کله بلدیږي دوی بیا باید خپلې تجربې وکړي خپل ځان نه وازمي او د ځان ازمیلو لپاره ډیر لارې دي
احمد صاحب فرزن دغه کتاب سره نه سره ژورنالیست سره خو دې غواړي چې حتی دا وپیژنې چې دغه لیکنه فیچر ده دغه نه ده په خبر کې به یو فیچر یي خو دی به پیژنې نه ځکه چې یو شی چې تدریستوی نه مخکې چې مخکې ورمنې لیکنې نه سوي طبعا دی نابلده دی ته داسې نقش وروشه چې فیچر دغه څه دغه لیکنه ده
فیچر سره لدی چې دا ژورنالیستیک ژانر ده مګر له نورو ژورنالیستیکو ژانرونو توپیر لري ځینې وایي چې فیچر سره د خبر دویم مخ ده په دې معنی چې په همدې خبري موضوعات لیکل کیږي یا په ورځنیو موضوعاتو باندې فیچر لیکل کیږي مګر توپیر په څه شي کې ده توپیر په دې کې ده چې البته له ژورنالیستان سره په پیژندلو کې مرسته کولی شي چې غواړي له دې فیچر سره بلد شي او پیژني خبر ژبه نیغه ده وچه ده مګر د فیچر ژبه چې ده دا ادبي ده فیچر چې ده په دې کې راسي ځینې هایلایټس ولري یا په خبر کې چې دي ترتیب مراعاتېږي مثلا د پیښې ترتیب
یعنی تر ټولو مهمه خبره په سر کې راځي
او تر ټولو مهم حقایق یا ارقام یا مسایل چې وي هغه په خبر کې طبعا په سر کې راوړل کیږي مګر په فیچر کې دغه ډول ترتیب ته پام نه کیږي په فیچر کې کوښښ کیږي چې یو موضوع څنګه راوسپړي ممکن په کیسه کې هم دغسې یو شوي مګر له کیسې سره مغه توپیر لري، ځکه په کیسه کې چې دي هلته مفاهیم خیالي وي. دلته واقعیت ده، مګر دلته یوازې ژبه د افسانې یا د کیسې ژبه ده، مګر حقایق چې دي دا د لیکوال هغه خیالي انګیرنې نه دي، دا هغه څه دي چې مثلا عیني واقعیت لري، موجود دي، او یوازې هغه لیکوال د هغه ادبي رنګ ورکوي.
احمد صاحب، یو خو تاسو ویل چې د خبر په نسبت د فیچر ژبه یو څه هنري و ادبي ده، بل مو ویل چې خبر خو یو خاص ترتیب لري، ډېر مهم ټکی ممکن په اوله جمله کې راځي، بیا معمولا چې هغه څومره خبره غیر مهمه کېږي هغومره اخر ته راځي، دغه څه بنیاد لري. خو فیچر داسې نه دی، د دې لخاطره چې خوند پکې پیدا سي یا سسپنس پکې پیدا سي، د لوستونکي دلچسپي پکې زیاته سي، ممکن لکه د داستان غوندې هغه د پیښې ترتیب پکې وروسته وړاندې سي. خو دغه د فیچر لیکنې کتاب چې تاسو ژباړلی دی، په دې کې ما یوه بله انتباه هم واخیسته چې په خبر کې لارښودنه جایز نه ده. یوه پیښه ده، خبر لیکونکی ورباندې تبصره نسي کولی، دا صرف هغه پیشه بیانوي. خو په فیچر لیکنه کې فکر کوم چې لیکوال دا حق هم لري، د فیچر جوړونکی دا حق هم لري چې خپل لوستونکي ته ووایي چې نو داسې پیښه چې وسوه له دې نه باید دا زده کړو، دا زده کړو، دا باید وکړو، دا باید ونه کړو. څنګه دغه انتباه دې ما صحیح ده؟
او دا بیخي سمه ده. ځکه دا په همدغه کتاب کې هم ده چې خبر چې ده دا یوازې د خبرولو په مفهوم ده، تا له پیښو نه خبروي، مګر فیچر چې ده دا د پوهولو او د ژغورلو یا خوندي کولو. مثلا ځینې مسایل دي، ځینې پیښې دي، هغه په داسې بڼه لیکل کېږي چې لوستونکي تینه د خوند تر څنګ په دې هم پوه شي چې مثلا که چیرې له دغه ډول حالاتو یا مسایلو سره مخ کېږي، دوی څنګه کولی شي ځانونه وساتي له دغه ډول ستونزو نه. نو همدغه هغه د له خبر سره جوت توپیر شو. بل خبر درې برخې لري چې البته په چاپي رسنیو کې چې یو سرلیک ده، بل هغه لیډ دی خبر ده یا پیلامه ده، او بل خپل هغه د خبر محتوا یا هغه باډي یا بدنه چې ورته وایي. مګر فیچر چې ده بیا ډېرې برخې لري، تر خبر نه تقریبا شپږ برخې لري. مثلا همدغه سرلیک ده، د خچر لیډ یا پیلامه ده، همدغه رقم باډي یا بدنه ده، وروسته بیا پکې تصویرونه دي، بیا پکې هایلایټس دي چې دا څنګه کېږي. بل ځینې فرعي عنوانونه لري فیچر، ځینې مهم اړخونه په پیښو کې چې وي د هغوی د راسپړلو لپاره، د دې لپاره چې د هغه خپل منځي توپیر وشي، د دې لپاره ځینې فرعي عنوانونه ورکول کېږي د فیچر لپاره. نو همدغه توپیرونه دي چې په خبر کې چې دي، خبر طبعا لنډ وي، فیچر چې ده تر خبره اوږد وي.
خو مضمون هم اوږد دي، له مضمون سره بنیادي فرقونه څه دي؟
مضمون د یو لیکوال هغه انګیرنې دي. بل مضمون کولی شي یو لیکوال د یو میز تر شا کینی، په خپل دفتر کې کینی، په یو خونه کې، په یو بڼ کې کینی، او یو مضمون ولیکي، مګر فیچر په ناست نه لیکل کېږي، د میز تر شا نه لیکل کېږي. فیچر پلټنه غواړي، مطالعه غواړي، څېړنه غواړي، له خلکو سره اړیکې ولیدنې، دا مرکې غواړي، معلومات راټولول غواړي، او کوم معلومات چې په خپل فیچر لیکوال لري دا باید وی ګوري چې دا سم دي که نه سم دي.
مضمون ممکن څه عکس ضرورت ونه لري،
او په دې کې او بل دی مضمون کې مثلا کځینې مسایل یا ارقام راغلي وي، هغه خیالي وي، مګر د فیچر ارقام
خیالي. څنګه
خیالي؟ دا مرچ مثلا یو لیکوال مثلا یو پیخره پیخه کیږي، مثلا کسان شمیر چې دی خي، یا همدغه ځین نور مسایل، دا خپل هغه لیکوال هغه خیال
خپل برداشت دی،
خپل برداشت وي کنه په مضمون کې لزان لیکي دی.
احمد صاحب، آیا د ما برداشت صحیح ده؟ فرضاً د مضمون لیکونکی لیکلی سي چې په افغانستان کې امدا اوس خدای نخواسته په زرګونو زرګونو کسان په ایډز اخته دي، دا د نظر دی، لیکن د فیچر لیکونکی لکه د خبر لیکونکی باید یو مستند خبره وکړي، دغه څه شاید منظور ده.
او مضمون کې چې دا ټول د لیکوال هغه انګیرنې دي یا فکر دی یا خپل تخلیق دی، مګر فیچر لیکوال چې دا عمر آزاد نه ده، آتا بیخي محدود ده. یعنی دا نشي کولی چې مسلو کې خپل فکر مثلا ارقام زیات کې، خپل نظر کې عمر جدي شامل کې. فیچر لیکوال یوازې دا شی کولی شي چې لیکنې ته د خوند د ورجاتولو یا د ښکلا د پیدا کولو لپاره هغه ادبي خواږه ور زیات کړي، تلوسه پکې زیاته کړي، خلکو ته په زړه پورې کړي، مګر هغه قطن دغه څنګهرنی نسی کولای چې مثلا په زرګونو یا په سلګونو کسان کې چیرته دا مسله دوی کوي، دوی مجبور دي له مسؤلو کسانو سره خبرې وکړي چې مثلا په دې اړه دغه ډول نظرونه موجود دي. آیا تاسو دا منئ که نه منئ؟ که منئ، د کوم دلیلو پر بنسټ او که نه منئ، ولې نه منئ؟ یعنی دا چون ژورنالیستیک ژانر د بشپړ او هغه چې دا مضمون چې دا یو ادبي ژانر د دایبل توپیر ده.
احمد صاحب، دې خبر پیسې کې یو مشهور خبره ده، وایي ک چرته پښور او لړسی مشک خوري، دا خبر نه دی، ځکه چې دا عادي پیشه ده، خو که موږک را ولاړ سي پیشو وخوري دا خبر دی. یعنی په خبر کې په هر حال یو استثنایي ماهیت وي، یو څه یې چې روټین نه وي، یو څه یې چې عادي نه وي. خو فیچرونو پیسه کې ویل کیږي چې د عادي مسایلو پیسه کې هم لیکل کېدای سي. څنګه د خبر او د فیچر دغه فرق کولای سو کنه؟
او فیچر دا په هغه د نسبتا لږ ارزښت لرونکو خبرې پیښو باندې لیکل کېدلای سي،